رښتیا د افغان ځوانانو یو لوی ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځان ته پیدا کړي، خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده. اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته همیشه ایډیا ورولو، درته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم؟
د تاندې څنګې دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم. له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چیر ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه، موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروځې نمانه پورته سو، یا ما نماز دي مانه پورته سو، یا د خاله زوی یا نماز زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار چوانې کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي زده ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې ده. هغه تا ته زمینه مساعده ست څنګه کولای شي دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. یندا کار احساساتي نه است، یو هفته یو میاس یو کال کار کوي او نور پریدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډیر ځوانان یې د شخصي کاروبار د را پیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرح ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه؟ دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کې چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانی چې کې لسلک افغانی درکې شلک سلک درکې ما اړیا به استای تازه سر بخي شریکی نیمسته وي نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکام هم شي ډیر نور څه بتر لا سکړي چې په بل کار کې مرسته ور سره کولای شي
که څه هم تړي ک ناکام هم سي ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه پلاس تر کوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پانتون د ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول پامنځنه په دې برخه کې نشته دوم ډېری وخت دې عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي ول د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي دغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یو ایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامي ما ول دوم ناکام کړي خو درېم مې ډیر ښه کامیاب کړم یو دلیل مې دا اوس یو غي نه ما کاپیان زبندې کټه واخسته او دا فکر مې وربند نه وکړ چې واځي اول ایډیا ولاړه ډېرې وخت اول ایډیا کله چې ممکن خلک ته چورنه کې مونږ ته د نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلی اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په یو دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي که خپل نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کول شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوې کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې زړه ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي په اقتصاد کې یو استیراد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی که یو کس پیدا شي وای چې زه کولی شم تاسو پیسو باندې تجارت وکم شاید یې لرم ډیر کسان پیدا کړي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي
ډیر د ځوانانو سره د مخامخ ته هم چې ما سره خپل مفکورې شریک کړي چې مرته مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه ورته وایم چې کې 15 کاله مر باندې فکر وکړي فکر کول ته ونه کول شي نورم فکر درته ایجادې په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوره شي دا ایده دی روښتیا هم تطبیق ورده کنه دا نو اول دوی دیو کې چې هر کوم تومره ایده چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایده څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې مشتم پدې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفات ورستی پیخه په هرات کې اوس په گذری ولسوالۍ کې حتما معلومات لري. ل دغه پیخه څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر. چې په دې ورستی کې د جنگ په شکل لغاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دي چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوا یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دي او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیخه چې تایید شوې ده د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که دا یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، یا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح کې اولیت ورته ورنه کول شي، نو دلته ولس نه، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هیڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر 100% د اندېښنې وړ خبره ده. همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستيال یاست، له افغان حکومت سره په ځنګړي ډول د امنیتي او دفاعي اورګانونو له مشرانو سره خبرې کړي، نیم دي کړي، کم کړي، یا دغه موضوع مرترسولې ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بل تقریبا تیر چهار شنبه ورځ باندې د افغان امنیت قایز وکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیت ملي چې ولایتي مرستيال او امشران وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی را غوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباط و چې افغانستان همیشه د جنگ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همدا وې چې جنگ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محکمه د وضعیت نه کیږي تبا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړی نه ده انداختې کیږي نو تبا موږ کوشش کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسو ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړئ. دا چې په مجموع کې جنگ شدت مندل دي تبا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله دفاعي ځواکونه تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه پنه کیږي؟
نه دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت د غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دشمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډوز واکونه دي هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي. اول یې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو. که زر واره دوی په دې کې به راته وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو باندو کې او د جنگونو او د نخټو په محل.
دا واقعاً پر ځای ده چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي د همغه ځای څخه انداخت وکړي چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي، حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونو وهلي دي او خو بېخي د همدې ښځو.
خو افغان صاحب، طالبانو تل بیا دا رد کړي ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنګ دواړې شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو. نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست، د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې؟ تاسو څه کینه خبرې کوي، څه تصمیم لرئ، څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپیلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. وسپیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه مو تاکید غوښتنه هم دا ده چې تاسو ملت او یاد عام ولسونو مرګ شوبلی ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي. روزمره نه دا موضوع اوله ده مې اقامت کې شلبې مخ کې په هلمند کې د سنگین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته کول او زاده په عراق کې رامنځته شوی ده. نور ولایتونو کې سبب نورې دي ولا موږ هم اوس ډېر دل سرده
کړی. نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت دراپورنو پر اساس ډیره سخت شوې ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ، نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیسته ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په کې روزمره چارې مخ ته وړي، او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دي چې پر لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په درکري او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنگ شکیلې غاړي تر څو یو دلته ورکام یا وربند راسي. کله چې ورکام وربند نه وي، همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنگ چې اوس موږ ارزو، دا د یو پروژې شکل دی، په شکل جنگ روان دی. اوس دلته سهامي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه پکښې ذاته کې، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ دغ د جنگ پر شکل غواړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي خلنه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي، او هغه پراغو باندې موږ غږ دادې چې یګانه موضوع دې تر څو لید نور تیر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبر وکړي.
بله، ډیره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندۍ وسمنه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.